Radio. Radio Azadi.
د سهار و بچی دی السلام علیکم د ازادي رادیو دا خبری مجله ز رضوان مراد وړاندې کوم. نن دوشنبه د 1395 ملمریس کال د میزان 15 مده چې د 2014 میلادي کال د سپتمبر ل شپږویشتمې سره سمون لري. آصف حبیبي د نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې پر مخ وړي. اجرائی ریاست وای د بروکسل په کانفرنس کې د ملي وحدت د حکومت مشران په یو دریز ګډون کوي او د دواړو ترمنس د نظر اختلاف پر دې کانفرنس کوم اغیز نه چوي. پاکستان د افغان دولت او حزب اسلامي ترمنس سوله د ټولې سیمې لپاره ګټور ګام بلل دی. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د افغانستان په اړه د بروکسل د کانفرنس په درشل کې نړیوال بانک له افغانستان څخه د خپل ملاتړ د دوام خبر ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونما پر روشنایي غورځنګ غږ وکړ چې خپل پلان شوې مظاهرې وځنډوي او له حکومت سره خبرو ته کښېني. او امنیت شورا پرون په خپله بیړنۍ غونډه کې په سوریه کې د اورمن له ماتېدو وروسته د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه بحث وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په اړه د بروکسل د کانفرنس په درشل کې نړیوال بانک له افغانستان څخه د خپل ملاتړ د دوام خبر ورکوي. په افغانستان کې د نړیوال بانک څانګې په یو بیان کې چې پرون خپور شو د نړیوال بانک د مرستیال مشر کایل پیترس له قول لیکلي چې وایي نړیوال بانک په دې حساسو شیبو کې د افغانستان د خلکو په څنګ کې ولاړ دی او د افغانستان د حکومت د هڅو ملاتړ کوي. د نړیوال بانک بیان زیاتوي چې د نړیوال بانک ګروپ د کاسا زر په نوم له منځني آسیا څخه جنوبي آسیا ته د انرژۍ د لیږد له پروژې سره 3.5 میلیونه ډالره بلا ایواز مرسته منظور کړې ده. بیان د ښاغلي پیټرس له قوله زیاتوي چې نړیوال بانک په تیرو دو کلونو کې د افغان حکومت د لاسته راوړنو او د بروکسل کانفرنس ته یې د تیاریو ستاینه کوي. خو ښاغلي پیټرس ټینګار کړی چې د افغانستان دولت د بروکسل له کانفرنسه مخکې او وروسته د اساسي پالیسیو په برخه کې د اصلاحاتو تطبیق ته باید ژمن وي او په څو وروستیو کلونو کې د لاسته راوړنو د ساتنې لپاره کار وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونما پر روشنایي غورځنګ غږ وکړ چې خپل پلان شوې مظاهرې وځنډوي او له حکومت سره خبرو ته کښېني. یونما د روشنایي غورځنګ د استازو د ملي شورا د غړو مدني فعالانو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د مشرې په ګډون پرون په کابل کې په یو غونډه کې په دې اړه بحث وکړ. په دې بحث کې د کابل په دې مزنګ سیمه کې د روشنایي غورځنګ لخوا په جوړ شوي لاریون کې د چاودنې په اړه چې داعش یې مسؤلیت ومنه بحث شو. په دې چاودنه کې 15 کسان مړه او شاوخوا 400 نور ټپیان شول. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون له بنگلادیش سره د سیالیو د لړۍ لومړۍ لوبه د 2 منډو په توپیر بایلو ده. بنگلادیشي لوبغاړو چې لومړی بیټنګ وکړه په 500 اوورونو کې 215 منډې جوړې کړې او افغان لوبغاړه که څه هم خلو به وکړه خو د 206 منډو هدف ته ونه شو رسېدی او په 500 اوورونو کې 258 منډې جوړې کړې. د امنیت نړیوال شورا پرون په خپل بیړنۍ غونډه کې په سوریه کې د اوربن لماتې دوه وروسته د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه بحث وکړ. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاسي سټیفن د مستورا د سوریې پر حکومت تور لګو چې په حلب ښار کې د ملکي وګړو پر ضد له بېساري تشدد کار اخلي. امریکا، برتانیا او فرانسې په سوریه کې د روسي تشدد د پراخېدو له کبله د ولسمشر بشار اسد د حکومت متحده روسیه تورن کړه چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامنتا پاور ویل
We have convened the Security Council today because the Russian Federation
دا ویمنګ د امنیت شورا غونډه زکراو بلل چې روسیه او د بشار اسد رژیم د حلب خار په ختیس کې د 215000 ملکی وګړو پر ضد پراخ تهاجمي عملیات پیل کړی دي. دا برتانیې سفیر ماتیو کرافټ ویل د روسیې د اقداماتو له کبله د سوریې جګړه او د دې هیواد د خلکو درد او مصیبت دوامداره شوی دی. خو په ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر ویتالی چورکین ویل چې په سوریه کې اوربند د وسلواله پوزیشن د هغو ډلو لخوا سبوتاژ شوی دی چې واشنگټن ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون په قبرس کې د سیالو مشرانو ترمنځ د یووالي له خبرو څخه ملاتړ څرګند کړ. بان کی مون ویل دی او د ملګرو ملتونو سازمان به د یوناني قبرس له ولسمشر نیکوس اناستاستیاس او د جلا شوي ترکی قبرس له مشر مصطفی اکینچی سره مرسته وکړي چې د وی لسیزي اختلافات اختلافونه حل کړي. خاغلی بان چې پرونی له دوړ مشرانو ولیدل، له دوړ مشرانو غوښتل چې په خپلو کې د یو تړون د لاسلیک لپاره تر وروستۍ وس پورې هڅه وکړي. قبرص وروسته له هغه په یونانی او ترکی برخو وشل شو چې په 1940 کال کې لوی کودتا وروسته ترکیې لخوا اشغال شو. په آذربایجان کې نن په اساسي قانون کې د بدلونونو په اړه ټول پښتانه ترسره کیږي. تمه ده چې په نننۍ ټول پښتانه کې د ګډون پر شرایطو برابر شاوخوا 15.2 میلیونه وګړي په 15,000 مرکزونو کې رای ورکړي. تمه ده چې د دې ټول پښتانه نتیجه به د ولسمشر الهام علیف او د هغه د کورنۍ واکمني نوره هم غښتلې کړي. د بشري حقونو نړیوالو ډلو پر دې ټول پښتانه سخت انتقاد کړی دی. فعالان خبرداری ورکوي چې د آذربایجان حکومت د ټول پښتانه په درشل کې د ژورنالستانو، مدني فعالانو، د بشري حقونو د مدافع ډلو ځپلو زور ورکړی دی. او د بوسنیا په خود مختار سرب مشت سیمه کې د محکمې د حکم پر ضد د ټول پښتني مرکزونو پرون ناوخته وتړل شول. پرون یې ټول پښتنه د بوسنیا د مسلمانانو او سرب چارواکو ترمنځ له 1915 کال هیڅ چې د امریکا په منځګړتوب د ډیټون د سولې تړون په پای کې په بوسنیا هرزګوینیا کې د سرب جمهوریت د یو جلا ادارې واحد په توګه رامنځته شو. د ټول پښتنه د دواړو قومونو ترمنځ د کرکې تر ټولو زیات بحثونه پارولې دي.
د هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتیګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 1.5 او ټیټه 4.5. په کندهار کې به اسمان لمر وي، هوا به ګرمه وي، د تودوخې لوړه درجه 1.5 او ټیټه 4.5. په هرات کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 4.5. په مزار شریف کې به اسمان لمر وي، هوا به ګرمه وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 23. په جلال آباد کې به اسمان ځای ځای ریسوی، هوا به ګرمه وي، د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 28. په غزنی کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 12. او په بامیان کې به هم اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 8.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. افغان چارواکي وایي د حکومت د مشرانو خپل منځي اختلافونه یا اختلاف د نظر به د دې کانفرنس چې په بروکسل کې جوړیږي او د افغانستان په اړه اهمیت لري پر بهیر اغیز ونه کړي.
د ملي والی حکومت ټول د خبران د پر اتحاد او یوالي سره کانفرنس کې د افغانستان نمائندګي.
پاکستان وی د افغان دلوتو او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنس لسولې هرکلی کوي او سوله د پاکستاني چارواکو په خبره د سیمې په ګټه ده. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په زندانونو د سلب آزادۍ په ځایونو کې د شکنجې له موجودیت څخه اندېښنه څرګندوي. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو پرون په خپل بیړنۍ غونډه کې په سوریه کې د پراخیدونکي تشدد په اړه بحث وکړ. د ژوند رنګونه د خبري مجلې په پای کې
کچا وس پکې اعلان دکې کله یې پکې نیه کې تازه خبره.
آزادی رادیو په اف ام 100.5 صفه د سحر لونه د ماخم ترو بچو پرې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. په داسې حال کې چې د بروکسل د کانفرنس لپاره تیارې په بشپړې دوه اجرایی ریاست وایي چې د حکومت د مشرانو خپلمنځي اختلافونه د دې کانفرنس پر بهیر اغیز نه کوي. د اجرایی ریاست مرستیال وایان وایي د بروکسل په کانفرنس کې د نړیوالو مرستو د جلبولو لپاره د ملي وحدت د حکومت مشرانو لا دمخه له نړیوالې ټولنې سره بحثونه پیل کړي دي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
اجرایی ریاست وی د ملي وحدت د حکومت د مشرانو د خپلمنځي اختلافونو مسله به د بروکسل په کانفرنس کې له افغانستان سره د مرستو پر ژمنو ناوړه اغیز ونه کړي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د بلجیم له پلازمینې بروکسل څخه د ټلیفوني خبرو په ترڅ کې ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملي وحدت د حکومت مشرانو د بروکسل له کانفرنس څخه ډیره موده مخکې له مرستندویانو سره په دې اړه خبرې کړي.
د نظر توفیر د بروکسل په کانفرنس کې د افغانستان پر موقف یا په ټوله کې په دې کانفرنس باندې منفي تاثیر کوي. د ملي والی حکومت ټول خبران د پر اتحاد او یوالس د کانفرنس کې د افغانستان نمائندګي کوي.
په حکومت کې د نننه سبات خه حکومت ولی او لفساد سره مبارزه هغه معیارونه دي چې نړیوالو تل افغانستان سره د مرستو لپاره د یو شرط په توګه وړاندې کړي. هغه مهال چې اجرایی رئیس عبدالله د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلاف مسله را برسیره کړه، دا اندېښنې هم په زیاتېدو شوې چې مرستندوی هیوادونه په حکومت کې دننه د بې ثباتۍ له کبله ښایي له افغانستان سره په خلاص لاس مرستو ته زړه ښه نه کړي، خو ښاغلی فیصل دا اندېښنې بې ځایه بولي.
تر ګډون مخکې ټول هغه مسایل چې په دې کانفرنس کې د افغانستان لپاره اوږشته دي تقریبا تکمیل کړي دي. بل د نړیوال تعهد یا د داخلي ستونزو په اړه د نړیوال سره بحثونه دا یوازې د کانفرنس په درشل کې نه وي. موږ په دې مسله باندې مخکې څخه کار کړی دی. هر حمله چې له افغانستان سره به ژمنه کېږي یا هغه تعهد چې نړیوال به له افغانستان سره بیا کوي پر دې باندې د میاشتې میاشتې راهیسې کار شوی دی.
د بروکسل کانفرنس د افغان حکومت او اروپایي ټولنې په نوښت د راتلونکو اونۍ د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د اکتوبر د میاشتې په څلرمه او پنځمه نیټه جوړیږي. په پام کې د پدې کانفرنس کې د نړۍ د اویا هیوادونو او ډیر شو نړیوالو مؤسسو استازي برخه واخلي. د دې کانفرنس ګډونوال به د اصلاحاتو په برخه کې له افغان حکومت سره خپل نظر شریک کړي او په دې برخه کې د اجراتو پوښتنه به ترې وکړي. همداراز مرستندوی هیوادونه او نړیوالې مؤسسې به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت، دولت جوړونې او پرمختګ په برخو کې د افغانستان له حکومت سره د مرستو ژمنې وکړي.
د احمد تکل پر ریپورت کې مو ورېدل چې د اجرایی ریاست مرستیال وایان وایي چې د افغان دولت د مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف د بروکسل پر راتلونکو کانفرنس اغیز ونه کړي او افغان مشرانو لا دمخه د بروکسل د کانفرنس پر مهال د نړیوالو مرستو د جذبولو په خاطر له نړیوالې ټولنې سره بحثونه پیل کړي دي. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. پاکستان د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې له موافقې هرکلی کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وین نفیس زکریا په یو خبری کانفرنس کې پرون ویل چې پاکستان په سیمه کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان دولت پر پاکستان په وار وار تور پورې کړی دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې رښتینی اقدامات نه کوي. له پېښوره پې زموږ همکار رپورټ لري.
د پاکستان حکومت د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تړون هرکلی کړی. په افغانستان کې سوله او ثبات د افغانانو حق بلل او ټینګار یې کړی چې د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د کوششونو بیا په خلنې ننګه کوي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت د یکشمې پر ورځ په دې اړه په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات هیله لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان د حزب اسلامي ګوند ترمنځ د سولې تړون څو ورځې مخکې په کابل کې لاسلیک شو. د دواړو افغان لورو ترمنځ د سولې تړون تر هغې وروسته لاسلیک شو چې د حزب اسلامي مرکزیانو او همداراز د افغانستان د سولې عالي شورا د چارواکو ترمنځ له تېرو څو میاشتو راهیسې پر دغه تړون خبرې اترې روانې وې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تړون د لاسلیک کېدو هرکلی کړی او په افغانستان کې ثبات د پاکستان په ګټه بللی دی. د یاد وزارت لخوا خبرې شوې خبر پاڼه د دې وزارت د یاد نفیس ذکریا په حواله لیکلي په افغانستان کې سوله او ثبات د ټولو سیمې په ځانګړې توګه د پاکستان په ګټه دی. نو له همدې امله پاکستان په افغانستان کې سوله او ثبات ته ژمن دی. کله یوې خوا د پاکستان حکومت تل ټینګار کوي چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي او په دې لړ کې مرستو ته ژمن دی، خو افغان حکومت بیا وایي چې پاکستان د ژمنو پر ځای عملي ګامونه پورته کړي. که څه هم د پاکستان حکومت د تیر کال په جولای میاشت کې د لومړي ځل لپاره د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لار برابره کړه او دواړو غاړو اسلام آباد ته نږدې په مری کې سره ولیده او د دې لړۍ د جاري ساتلو ژمنه یې وکړه، خو د دغه لیدونو کتنو لړۍ تر هغې وروسته په ټپه ودرېده چې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې خبر راښکاره شو او د نوي مشرتابه تر ټاکلو وروسته په کابل کې ترهګریز بریدونه ډېر شوه. که څه هم بیا وروسته د تېر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د جوړ شوي ایشیا زړه کانفرنس کې افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د افغانستان، امریکا، چین او پاکستان یو سر ورخیزه کوارډینیشن کمیټه جوړه شوه او په اسلام آباد او کابل کې څو غونډې وکړې، خو له تېرې مودې راهیسې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د تعلقاتو د خړپړتیا له امله د دغه سر ورخیزې کوارډینیشن کمیټې او د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو برخلیک لا هم روښانه نه دی. افغان حکومت او د افغانستان د سولې علي شورا لیس اسلامي سره د سولې تړون تر لاسه کېدو وروسته له طالبانو هم غوښتل چې د اسلامي پر پل پل کېږدي او سولې او روغې جوړې تر اسان شي. د یادونې وړ ده چې تر پاکستان مخکې د امریکا متحده ایالاتو هم د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تړون د لاسلیک کېدو هرکلی کړی دی.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان په اړه د بروکسل د کانفرنس په درشل کې نړیوال بانک له افغانستان څخه د خپل ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه پر روشنی غورځنګ غږ وکړ چې خپلې پلان شوې مظاهرې وځنډوي او له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نوله بنګلادیش سره د سیالیو د لړۍ لومړۍ لوبه د وو منډو په توپیر بایلوده. امنیت شورا پرون په خپل بیړنۍ غونډه کې په سوریه کې د اوربن لماتېدو وروسته د تاوتریخوالي په زیاتېدو بحث وکړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کیمون پرون په قبرس کې د سیالو مشرانو ترمنځ د یووالي له خبرو څخه ملاتړ اعلان کړ. په آذربایجان کې نن په اساسي قانون کې د بدلونونو په اړه ټول پښتنه ترسره کیږي. او د بوسنیا په خودمختارو سربمیشتو سیمو کې د یوې محکمې د حکم پر ضد د ټول پښتني مرکزونو پرون ناوخته وتړل شول. له نوریاس نوري څخه ورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
افغان کډوال له لسیزو را په دې خوا په پاکستان کې میشت شوی او اوس ورته امر شوی چې له دې هېواده ووځي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې تر دې سر لیک لاندې په یو مطلب کې په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزو ته پام اړولی دی. واشنگټن پوسټ د مطلب په پیل کې د سید حمید په نوم دی یو افغان چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې را لوی شوی او اوس یې وننوایي او د کبابي رستورانت لري ژوند ته کتنه کړې او لیکي حمید لا پیدا شوی نه و چې مور او پلار یې له خپل جګړه ځپلي هېواد څخه پاکستان ته کډه شوي وو. د دلته په اسلام آباد کې را لوی شو، انګریزي ژبه زده کړه، واده یې وکړ، خپل زامن یې را لوی کړل او خپل ننوایي او کبابي یې جوړه کړه چې شل کارکوونکي لري او هر ماښام له میلمنو او مشتریانو ډک وي. خو د ورځپاڼې په وینا په وطن پسې د خپګان هم دلته ختمیږي او د راتلونکي په اړه د اندېښنه په اسانۍ د درک وړ هم ده. په تیرې یو کال کې د پاکستاني چارواکو د فشارونو له امله له 2.5 لک زیات افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل بېرته بې وزلي او ناکراره هېواد ته ستانه شوي دي. اوس 1.5 میلیون هغو کډوالو ته چې له اوږدې مودې راهیسې په پاکستان کې میشتي او د کډوالو په توګه راجستر دي شپږ میاشتې وخت ورکړل شوی چې دوی دې هم بیرته خپل هېواد ته ستانه شي. حمید واشنگټن پوسټ ته ویلي چې تر اوسه چا نه دي ځورولي خو له هر یو سره اندېښنه ده چې څه به کېږي. حمید وای دلته موږ خوشحاله یو او مشغول یو، که بیرته وطن ته ولاړ شو د کار لپاره هیڅ نه لرو چې ترسره کړو او نه به هم هیڅوک راته هرکلی ووایي، یوازې طالبان او داعش به وي او موږ. د واشنگټن پوسټ په لیکنه پاکستان چې له لسیزو راهیسې د افغانانو لپاره نږدې دروازه وه په میلیونونو هغو افغانانو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې وه چې په افغانستان کې د پرله پسې جګړو له امله له خپل هېواده تېښتې ته اړ کړی شوي وو. یو وخت په دې هېواد کې د میشتو افغان کډوالو شمېر 5 میلیونو ته رسېده. واشنگټن پوسټ وړاندې په دې اړه چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته د دغو کډوالو د تلو بهیر ولې ګړندی شوی د ځینو پیښو او لاملونو یادونه کوي او د مطلب په پای کې د نورو لانجو تر څنګ د تورخم په پوله د وروستي راپورته شوي کړکیچ په تړاو له افغانانو سره د هغو د قربانو د سلوک د بدلېدو په اړه د افغان کډوالو بابر خان او د هغه د ورور حسن چې د زړو وسپنو په یوه پلورنځي کې چې خاوند دی او پاکستانی دی پانګونه کړې لنډې خبرې راخیستې دي. بابر خان وای $2000 دلته بند یا وسناد هم لري خو اوس یو روپی هم نه ورکوي. دا د ټوله سرمایه ده او دای په دې هم نه پوهیږي چې څه غلطی یې کړی ده. د هغه مشر ورور حسن بیا ویلی چې مخکې خلکو دلته ښه چلند راسره کاوه خو اوس دوی په دې پوه دي چې موږ باید ووځو او موږ غولوي. دی وایي موږ د پسونو هغه رمې ته پاتې کیږو چې خاوند مو 15 کاله ساتلی وو او ناڅاپي غواړي له شرم ځان خلاص کړي او سیند ته موټیل وهي. بریتانوی ډیلی میل ورځپاڼې په افغانستان او عراق کې د بریتانوي ځواکونو له لوري د ترسره شوو سرغړونو د ادعاو څېړنې ته پام اړولی چې د بریتانیا د وخت صدر اعظم ټونی بلیر وایي دغه څېړنه له اوله باید پیل شوې نه وای. د بریتانیا د کارګر ګوند مشر جرمی کوربین هغه غوښتنه چې دغه څېړنه د پای ته ورسول شي رد کړه. ورځپاڼه د هغه په وینا لیکي چې ویلي دي دای دا مني چې سرتیرو په ډیرو ناوړه شرایطو کې خدمت کاوه خو د دغو سرغړونو په اړه لانجمنه څېړنه باید مخته یوړل شي. توني بلر چې سرتیری افغانستان او عراق تاسو ته ویلي وسند ټلګراف ته ویلي چې دغه څېړنه باید له اوله پیل شوې نه وي او زیاتوي په دواړو هیوادونو کې زموږ ځواکونو فوق العاده خدمات ترسره کړي او دغه ډول څېړنه د دوی کارونه سختوي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په زندانونو او د سلب ازادۍ په ځایونو کې د شکنجې له موجودیت څخه اندېښنه لري. د دې کمیسیون مشر سیما سمر د یک شنبه پر ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال له افغان حکومت وغوښتل چې د شکنجې د مخنیوي لپاره الحاقیه هوکړې سره یو ځای شي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وشي د ټولو بشري قوانینو رعایت ته متحد دی او د بندیانو د شکنجې او ځورونې کومه پیښه نه ده لیدل شوې. واصل وسال پر رپورٹ لري.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د دې هیواد په زندانونو کې د شکنجه او زورونو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې شکنجه د یو غیر انساني عمل په توګه باید ودرول شي. د دغه کمیسون مشر سیما سمر د یک شنبه پر ورځ په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال ویل سره لدی چې په افغانستان کې د زورونو او شکنجو په پیښو کې کمواله راغله، خو وایي چې دوام د بشری حقوقو په وړاندې لا هم یو ننګونه ده.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از موجودیت شکنجه
د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې سره لدی چې په افغانستان کې د زورونو او شکنجو د پیښو ګراف اخته راغلی، خو بیا هم په ځینو سیمو کې چې د کورنیو چارو وزارت تر څار لاندې دي امنیتي او قضایي ارګانونو ځینې پیښې ثبت کړي دي او موږ په دې برخه کې اندېښنه لرو. زموږ وړاندیز افغان حکومت ته دا دی چې د شکنجې د مخنیوي الحاقي پروتوکول سره یو ځای کړي.
اغلی سمر زیاته کړه چې په افغانستان کې تر اوسه هیڅ تورن کس د شکنجو او زورونو له امله تر قانوني څېړنو لاندې نه دی نیول شوی. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون مشر ویل چې اوس مهال نږدې 1500 کسان په زندانونو کې بندیان دي چې د یو شمیر نورو ستونزو تر څنګ هغوی ته د مدافع وکیل نشتوالی او کمواله اندېښنې راپارولې دي. د بندیانو لپاره د مناسب ځای نشتوالی، د روغتیایي اسانتیاو کمواله او د حرفه‌ای زده کړو نشتوالی په زندانونو کې هغه موارد دي چې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د زندانیانو د ستونزو په توګه یادوي. په ځینو راپورونو کې چې مخکې خپره شوي د افغانستان په زندانونو کې ناوړه چلند، وهل ټکول، د مرګ تهدیدونه او جنسي تیری د زورونو او شکنجو په توګه یادېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ټولو بشري قوانینو رعایت ته متحد دي او د بندیانو د شکنجه او زورونې کومه پیښه نه ده لیدل شوې.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همغږۍ نشتون د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې عمده چیلنج بولي. د وزارت چارواکو د یکشنبه پر ورځ په کابل کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په اومه 15 اړخیزه غونډه کې ویل کسام چې افغانستان په دې برخه کې لاسته راوړنې لري، خو د دې پدیدې پر وړاندې مبارزې سیمیزې همکارۍ ته اړتیا لري. رحمت الله افغان پر رپورټ لري.
که څه هم افغان حکومت په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید او قاچاق د کموالي خبره کوي، خو د سیمې هیوادونه د مخدره موادو د قاچاق له زیاتوالي او په خپلو هیوادونو کې د روږدو کسانو له ډېروالي څخه په اندېښنه کې دي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزیر سلامت اعظمي د یکشنبه په ورځ په افغانستان کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په اومه 15 اړخیزه غونډه کې وویل چې د سیمې هیوادونه د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې له ننګونو سره مخ دي.
وضعیت کنونی نگران کننده هست.
اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ ده. د دغه پدیدې د له منځه وړلو لپاره له زیاتو ستونزو لکه ناامني، د بودیجې کموالی، د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د لازمې همغږۍ نشتون، د کاري ظرفیتونو ټیټوالی، د مخدره موادو پر ضد د پولیسو د تجهیزاتو نشتوالی او د مجهزو روغتونونو د نشتون له کموالی سره مخ یو. د اغلی عظیمی په وینا که څه هم افغان حکومت په 2015 میلادي کال کې د بودیجې له کموالی سره مخ و، خو بیا هم توانېدلی چې په هیواد کې د کوکنارو په کښت کې 15 او تولید او قاچاق کې 40% کموالی راولي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې د 15 اړخیزې غونډې ګډونوال روسیه، افغانستان، ایران او تاجکستان هیوادونو په سیمه کې له مخدره موادو سره پر پراخې دوامدارې همکارۍ او د مخدره موادو د قاچاقبرانو په اړه د معلوماتو په تبادلې ټینګار وکړ. په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکی وایي چې په سیمه کې د مخدره موادو تولید او قاچاق د تروریزم د تمویل وسیله ده چې د مخنیوي لپاره باید په ګډه کار وسی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو پرون په خپله بیړنۍ غونډه کې په سوریه کې د پراخیدونکي تشدد په اړه بحث وکړ. د موضوع تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په خپله بیړنۍ غونډه کې په سوریه کې د اوربند له ماتې وروسته د تشدد د زیاتېدو په اړه بحث وکړ. د غونډې په پیل کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا د سوریه پر حکومت تور ولګاو چې په حلب ښار کې د ملکی وګړو پر ضد له بیساري تشدد څخه کار اخلي. د مستورا وویل چې په حلب ښار کې روانه اونۍ خورا خونړۍ وه.
The past week has been one of the worst ones.
تیرونه د سوریه په ورانون کې شپږ کلنه جګړه کې لخوره خونړیو اونۍ وڅخوه. امریکا، برتانیا او فرانسې په سوریه کې د وروستي تشدد د پراخېدو لپاره د ولسمشر بشار اسد د حکومت متحده روسیا تورنه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سامانتا پاور وویل روسیا او ولسمشر اسد د سولې د ملاتړ پر ځای جګړه کوي. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر ماتیو ریکرافت وویل د روسیې د اقداماتو لپاره د سوریه جګړه او د هیواد د خلکو درد او مصیبت دوامداره شوې دي. خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین وویل چې په سوریه کې د سولې راوستل اوس تقریبا ناممکن کار دی، ځکه د نوموړي په وینا اوربند د وسلوال اپوزیسیون د هغو ډلو لخوا ثبوت شوی دی چې واشنگتن یې ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د سوریې د پوځ الوتکو پرون په کلابند ښار حلب کې درنې بمباری وکړې. د راپورونو له مخې د حلب ښار په ختیځ کې په دې هوایي حملو کې د بشر اسد د حکومت د وسلوالو مخالفینو مرکزونه په نښه شول. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی د حلب په ختیځ کې د حکومتي الوتکو په بمباریو کې د درویشتو کسانو د مړینې خبر ورکوي. د ټولنه وای له پنځشنبه ورځې راهیسې د حلب په ختیځ کې د سوریې او روسیې د پوځي الوتکو په بمباریو کې لږ تر لږه 115 کسان چې ډیری ملکی وګړي دي وژل شوي دي. د سوریې دولتي ځواکونو ژمنه کړې چې د سیمې بالا وسلوالو مخالفینو څخه پاکوي. په سوریه کې د جګړو د تودېدو خبرونه په داسې حال کې خبرېږي چې د امریکا او روسیې په منځګړتوب په حلب ښار کې ټینګ شوی اوربند تیرونی مات شو.
و امریدل چې د امنیت نړیوال شورا په سوریه کې د مخ په زیاتیدونکې تاوتریخوالي په اړه بحث تر سره کړ.
د ژوند رنگونه
ګلاب زوده
اوس څه کار بار بار کړه ته وایې ته څه کار کوي څه کوي
حالت ملکی ما نورې څه کار نشته به جواب پیسې دي خرمه ختم خبره
خو حالې څه کار کاوه
خو من دا میګي پوي
میګي کور کې لره اوسم
و لرم څو لرم
څو کې پیایي اوس
ورارم دې
دا میګي کنه چې تاسو ساتي مثلا په وخت څومره شولې کې
خو ډیره کول و شولې نه کې و شخشکې ده مخبل بچانې لمړې
ولې اوس شولې نه کې میګي
ګیا نهسته وتنونه غونډه ودانو ونیو ودانې جوړې سوډاګوچ او میخ چیرته وسره
دا میګه والی ساتي چې ګټه هم درته رسیږي
دا ګټه د چوره کې خرچېږي
د مالو په قیمت کې څومره تغییر راغلی ارزانه سوي قیمته سوي
خدي خوره شپږ زره پیږي
خوره شپږ زره دا اوس وخت د لاندې نږدې ده کنه یو خوره تاسو خپل په څو خرڅوي
مونږ شپږ زره شپږ نیم زره و زره
هغه ته ورای وای کې پسه
پسه وایو ذاتي پسه
له څو کالو چې واوري بیا ورای پسه کیږي
یو کال چې وځي بیا پسه
اعلان دی لپاره تاسو پسونه بیل ساتي کې یو ځای له نور مالو سره ساتي
مونږ هم دا یو ځای له مالو سره ساتو
خپل هم بیا لاندې کوي
که چا وسپ کې لاندې کوي کله یې پکې نه کی تازه خو خراب
ته خپل څنګه
زی خپل کوم
څو پسونه لاندې کوي
او دول دانی کوم
بیا کور کې څو کس یې
کور کې به شل نه پاره یې
شل نفر ته دوه پسونه
دوه پسونه
دا څو منه سي
راځي دا شپږ شپږ منه و منه
یعنی څوار لسمانه یا دو لسمانه کاکا تاسو کوچانی روانه دغه وخت به څه رقم وچوي چیرته زړوي
دلته یخ شي وچه کوزاتی کته زو
کومه خو به غوخه نه در نه خراب سوي
نه مالګه په واچو بیا نه خرابي
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوري او په اف ام سل 0.15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سحر لونه د ماخام تر اوپر په صفه ډول اوري په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com د ازادي رادیو خبرونه اوریدل شي. د نړۍ افغانستان مهم خبرونه او د غراس 19 پروګرامونه هم په مستقیم ډول زموږ په ویب پاڼه کې اوري. دوهمه سحرنۍ خبری مجله در ته مشکفر احمدی وړاندې کوي.
تشکر از شما آقای مراد. سلام، صبح شما بخیر. امیدوار هستیم روز دوشنبه خوش را آغاز کرده باشید. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موج های متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که عدم توافق نظر میان رهبران حکومت وحدت ملی در برخی مسائل روی تعهد کمک ها در کنفرانس بروکسل به افغانستان تاثیرگذار نخواهد بود. دقایق که بعد در یک گزارش در این باره بیشتر خواهید شنید. نشریه‌های غربی درباره افغانستان را هم مرور می‌کنیم، اما پیش از معرفی دیگر مطالب این مجله خبری، خبرهای مهم را بشنوید. پاکستان از توافق صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی پشتیبانی کرد. بانک جهانی از ادامه حمایتش از افغانستان خبر داد و آمریکا، بریتانیا و فرانسه روسیه را به خاطر افزایش خشونت‌ها در سوریه مقصر دانستند. وزارت خارجه پاکستان از توافق صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار حمایت کرده است. نفیس زکریا، سخنگوی این وزارت، دیروز با پخش خبرنامه گفت که امنیت و ثبات در افغانستان به نفع تمام منطقه به خصوص پاکستان است. زکریا افزوده که به همین دلیل پاکستان از تأمین صلح در افغانستان حمایت می‌کند. حکومت افغانستان و حزب اسلامی به روز پنجشنبه گذشته توافقنامه صلح را امضا کردند. بانک جهانی از ادامه حمایتش از افغانستان خبر داد. دفتر بانک جهانی در کابل دیروز در یک اعلامیه به نقل از کایل پیترز، معاون این بانک، گفته است بانک جهانی در این لحظات حساس در کنار مردم افغانستان میستد. در اعلامیه گفته شده که بانک جهانی کمک بلاعوض بیش از 5,300,000 دلاری را برای تطبیق پروژه انتقال برق موسوم به کاسا 1000 تایید کرده است. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از جنبش روشنایی خواست تا تظاهرات پلان شده اش را به تأخیر بیندازد و وارد مذاکرات با حکومت شود. مقام های یونما دیروز در دیدار با نمایندگان جنبش روشنایی، اعضای شورای ملی، فعالان مدنی و رهبری کمیسیون حقوق بشر در این مورد صحبت کردند. جنبش روشنایی مخالفتش را با تغییر مسیر خط انتقال برق وارداتی 500 کیلوولت ترکمنستان از بامیان به سالنگ ابراز کردند. اعضای این جنبش گفتند که گفتگوها برای اجرای مذاکرات با حکومت شکست خورده و دست به تظاهرات بیشتر میزنند. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی دیروزش با بنگلادش با تفاوت 7 رنز شکست خورد. کرکت بازان بنگلادش در 50 اوور 265 دوش انجام دادند، اما بازیکنان افغان نتوانستند به هدف تعیین شده برسند و در 50 اوور 258 رنز به دست آوردند. در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد افزایش خشونت‌ها در سوریه مورد بحث قرار گرفت، جایی که آتش‌بس اخیر در هم شکسته شد. در آغاز این نشست که ناوقت دیروز برگزار شد، استفن د مستورا، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه، حکومت آن کشور را به خشونت نظامی بی‌سابقه علیه غیر نظامیان در شهر حلب متهم کرد. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه نیز روسیه را به خاطر افزایش خشونت‌های اخیر در سوریه مقصر دانستند. سمانتا پاور، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، در بخش از این نشست گفت:
We have convened the Security Council today because the Russian Federation.
ما جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد را امروز به خاطر برگزار کردیم که فدراسیون روسیه و رژیم بشار الاسد عملیات تهاجمی وسیع زمینی و هوایی را علیه شرق شهر حلب و 275,000 غیر نظامی در آنجا راه اندازی کرده اند.
از زمانی که آتش‌بس به میانجیگری آمریکا و روسیه در هفته گذشته در هم شکسته شد، بیش از 100 تن در سوریه کشته شدند. در آذربایجان امروز یک همه‌پرسی در مورد تعدیل قانون اساسی این کشور برگزار می‌شود. انتظار می‌رود با ایجاد تعدیل در قانون اساسی به رئیس جمهور الهام علیف و خانواده‌اش صلاحیت بیشتر داده شود. حدود 5,200,000 نفر واجد شرایط رایدهی هستند. و بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد از مذاکرات وحدت میان رهبران رقیب در قبرس حمایت خود را اعلام کرد. بانکیمون دیروز گفت که با نیکاس آناس تاس دایس رئیس جمهور قبرس و مصطفی اکنجی رهبر جدا شده ترکیه قبرس کمک خواهد کرد تا اختلافاتشان را کنار بگذارند. پس از اشغال قبرس در سال 1974 از سوی ترکیه، آن کشور به دو بخش یونانی و ترکی تقسیم شد. از همراهیتان تشکر. حالا ایلیا صالح با پیشگویی وضعیت هوای افغانستان با شماست.
اداره های بین المللی هواشناسی اوضاع جوی کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 14. قندهار با هوای گرم، آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 16. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 16. شهر مزار شریف با هوای گرم، آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 23. شهر جلال آباد با هوای گرم، آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 26. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 12. و بامیان با هوای سرد، آسمان آفتابی گفته شده، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 8 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
هفت و 37 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، اطمینان ریاست اجرایی حکومت افغانستان به مردم، عدم توافق نظر میان رهبران حکومت روی تعهد کمک ها در کنفرانس بروکسل به افغانستان تأثیر نمی کند.
دمیلی والی حکومت دوله در حوالان بود برای اتحاد و یوالی سر کنفرانس که در افغانستان نمایندگی کرد.
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از گلبدین حکمتیار انتظار دارد تا از مردم معذرت بخواهد. نظر یک شنونده را در این مورد هم خواهید شنید.
همین سیما سمر که گفت میدنه گلبدین حکمتیار افا بخواهد. تو چی را افا نمیخواهی؟ مرکز تو را افا نمیخواهد؟ خلیمه تو را افا نمیخواهد؟
مطالب نشریه های غربی درباره افغانستان را مرور می کنیم. حکومت سوریه به خشونت نظامی بی سابقه علیه غیر نظامیان در حلب متهم شد.
The past week has been one of the worst ones in Syria during the near 6 years of this devastation.
همچنان گفتگوی جالب داریم با یک نجار.
متر داریم بازی نمی قلم است اینمی ها لینم فعلا اینکه بکنیم گوشیم سالای سال خواهم کنیم یک وقتی که خواهم کنیم توف خیستیم که بی قلم زمین جاست.
سلام به شما که تازه با رادیو آزادی پیوسته اید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی آصف حبیبی میزبان شما هستم. عدم توافق نظر میان رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان در برخی مسائل روی تعهد کمک ها در کنفرانس بروکسل به افغانستان تاثیرگذار نخواهد بود. این را یک سخنگوی ریاست اجرایی در صحبت با رادیو آزادی ابراز کرد. قرار است کنفرانس بروکسل در اوایل ماه آینده میلادی برگزار شود. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان می گوید مسئله اختلاف میان رهبران حکومت وحدت ملی بالای تعهد کمک های بین المللی به افغانستان تأثیر نخواهد داشت. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی در صحبت تلفنی از بروکسل بر رادیو آزادی گفت رهبران حکومت وحدت ملی مدت زیاد قبل از کنفرانس بروکسل با کمک کنندگان صحبت های داشتند.
به حیوات داخلی سیاستون و پوزیدین
وی می گوید سیاست های داخلی کشور و اختلاف نظر روی بعض مسائل روی موقف افغانستان یا در کل روی این کنفرانس تأثیر منفی ندارد. هر دو رهبر حکومت وحدت ملی با وحدت کامل در این کنفرانس از افغانستان نمایندگی خواهند کرد. ثبات داخلی در حکومت، حکومت داری خوب و مبارزه علیه فساد معیارهایند که جامعه جهانی دائم به حیث شرطهای اساسی کمک به افغانستان اراحه کرده است. زمانی که از موضوع اختلاف میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی پرده برداشته شد، این نگرانی ها افزایش یافتند که کشورهای کمک کننده شاید به دلیل بی‌ثباتی در داخل حکومت با دست باز به کمک به افغانستان دلخوش نکند، ولی ریاست اجرایی افغانستان این نگرانی ها را بی جا می خواند. وی می گوید حکومت افغانستان قبل از شرکت در این جلسه تمام موضوعات را که برای افغانستان در این جلسه با ارزش است تکمیل کرده است. دوم این که تعهد جهانیان به افغانستان تنها در آستانه کنفرانس بروکسل نبوده است. ما روی این موضوع از قبل کار کرده ایم. روی تعهد این کمک ها و تعهد که جامعه جهانی بار دیگر با افغانستان می کند از ماها به این طرف کار شده است. کنفرانس بروکسل به ابتکار افغانستان و اتحادیه اروپا به تاریخ 4 و 5 اکتبر یعنی به روز سه شنبه و چهار شنبه هفته آینده برگزار می شود. در نظر است در این کنفرانس نمایندگان 70 کشور و 30 مؤسسه بین المللی شرکت کنند. شرکت کنندگان این کنفرانس نظریاتشان را در بخش اصلاحات با حکومت افغانستان شریک خواهند ساخت و سوالات را در مورد اجراءات حکومت افغانستان مطرح خواهند کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حالا می پردازیم به مسئله آشتی حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلودین حکمتیار. در جریان هستید که نماینده های دو طرف اخیراً توافقنامه صلح را امضا کردند. هرچند با امضای این توافقنامه خوشبینی های در مورد آینده به وجود آمده، اما انتظارات از آقای حکمتیار هم وجود دارد. انتظار رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از رهبری حزب اسلامی این است تا از مردم معذرت بخواهد. بیشتر در این گزارش تمیم اخگر.
اگر از یک طرف حکومت موضوع صلح با مخالفان مسلح را مطرح می کند، از سوی دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید در پروسه صلح حقوق مردم و عدالت باید زیر پا نشود. سیما سمر رئیس این کمیسیون روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت آنان از گفتگوهای صلح حمایت میکنند، اما با گفته وی در این پروسه باید عدالت تامین و حقوق مردم در نظر گرفته شود.
در رابطه با صلح با یا مذاکرات همراه حزب اسلامی، همراه هم که گفتم ما طرفدار حل منازعه از طریق مذاکره هستیم، اما ما طرفدار از بین بردن یا زیر پا کردن عدالت و حق مردم یا قربانیان نیستیم در این راستا. یعنی هیچ کسی نمیتونه حق العبد ببخشه و هیچ کس هم نمیتونه جرایم جنگی و جرایم ضد بشری را بخشش بکنه.
سیما سمر همچنان گفت که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی باید قبل از شامل شدن به پروسه سیاسی از کسانی عذرخواهی کند که به گفته وی از سوی این حزب قربانی شدند. پیش از این سازمان بین‌المللی حقوق بشر نیز گفته است که توافقنامه صلح با حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار فرهنگ معافیت از مجازات برای جنایتکاران را تقویت می‌بخشد. اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت روز یکشنبه در نشست در کابل گفت که آزادی و حقوق مدنی و فردی مردم در پروسه صلح زیر پا نشده و نگرانی ها در این مورد را بی جا خواند. از سوی دیگر لعل‌گل لعل رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان میگوید که قضاوت در مورد تمام جنایتکاران جنگی باید یکسان باشد.
پدیر تاسف سره چې زمي دوستان په دې اړوند باندې یو طرفه قضاوت کوي.
وای میگوید با تاسف زیاد که شماری از دوستان در این زمینه یک طرفه قضاوت میکنند. به طور عموم ما باید در برابر همه جنایتکاران جنگی در افغانستان ایستاده شویم و درخواست محاکمه آنان را کنیم. تا زمانی مبارزه کنیم تا آنان محاکمه شوند. این قاتلان هنوز هم در حکومت حضور دارند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز شنبه در دیدار با رئیس شورای عالی صلح گفت توافقنامه صلح با حزب اسلامی به تمام افغانها و جهانیان ثابت ساخت که حکومت این کشور صلح قانونی و با عزت می خواهد.
این هم فشرده خبرهای مهم. وزارت خارجه پاکستان از توافق صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار حمایت کرد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از جنبش روشنایی خواست تا تظاهرات پلان شده اش را به تأخیر بیندازد. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی دیروزش با بنگلادش با تفاوت 7 رن شکست خورد. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه حکومت آن کشور را به خشونت نظامی بی سابقه علیه غیر نظامیان در حلب متهم کرد. و در آذربایجان امروز یک همه پرسی در مورد تعدیل قانون اساسی این کشور برگزار می شود. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. حالا از جاوید نعیمی میشنویم که نشریه‌های غربی درباره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در مورد پناهجویان افغان مستقر در پاکستان مطلب را نشر کرده است. عنوان این مقاله است: مهاجران افغان چندین دهه را در پاکستان سپری کردند و حالا برایشان دستور داده شده که به زودی از این کشور بروند. در آغاز این مطلب واشنگتن پست اظهارات یک شهروند افغانستان به نام سید حمید گرفته شده که در اسلام آباد بزرگ شده است و حالا یک نانوایی و یک رستوران کباب در آنجا دارد. روزنامه می نویسد حمید به دنیا نیامده بود که پدر و مادرش از کشور جنگ زده ایشان به پاکستان مهاجرت کردند. اما وی که در اسلام آباد بزرگ شده، زبان انگلیسی یاد گرفته است، ازدواج کرده و فرزندانش را بزرگ ساخته است. سید حمید در نانوایی و رستوران شخصیش حدود 20 کارمند دارد و هر شام هر دو جا از مشتری ها و مهمانان پر است. اما به نوشته روزنامه دلتنگی وی برای وطنش در اینجا پایان می‌یابد و نگرانی او در مورد آینده با آسانی قابل درک است. واشنگتن پست در ادامه می‌افزاید در یک سال گذشته در نتیجه فشارهای مقامات پاکستانی بیش از 250 هزار پناهجوی افغان که اسناد قانونی نداشتند به کشور ناامنشان بازگشتند. در حال حاضر 1.5 میلیون افغان که از مدت طولانی در پاکستان به سر برده‌اند به حیث مهاجرین ثبت شده زندگی می‌کنند. برای آنها 6 ماه دیگر وقت داده شده تا به کشورشان بازگردند. سید حمید در مصاحبه با واشنگتن پست گفته که تا حالا مورد آزار و اذیت کسی قرار نگرفته، اما به گفته وی هر کی نگرانی دارد که آینده چی خواهد شد. حمید میگوید در پاکستان خوشحال و مشغول است، اما اگر دوباره به افغانستان بازگردد برای کار کردن گزینه‌ای ندارد و کسی هم نیست که از او و خانوادش استقبال کند به جز طالبان و داعش. به نوشته روزنامه پاکستان در چند دهه گذشته نزدیکترین دروازه برای میلیون ها افغان بود که در نتیجه جنگ به ترک کشورشان مجبور شدند. یک زمان حدود 5 میلیون افغان در پاکستان زندگی می کردند. واشنگتن پست در ادامه به تغییر رویه با افغان ها از سوی پاکستانی ها بخصوص پس از پیدا شدن بحران در تورخم پرداخته است. روزنامه در اینجا اظهارات بابرخان خان و برادرش حسن را گرفته که در یک دکان آهن فروشی در تورخم کار میکنند. مالک این دکان یک پاکستانی است. بابر خان میگوید $2,000 در اینجا گیر است و با آنکه اسناد هم دارد یک روپیه برایش دادن نمی شود. او میگوید این تمام سرمایه‌اش است و نمیداند که چرا برایش دادن نمی شود و تقصیرش چی بوده. از سوی هم حسن برادر بابرخان میگوید پیش از این مردم پاکستان با آنها رویه خوبی داشتند، اما حالا برایشان گفته می شود که باید به کشورشان بازگردند. به گفته حسن آنها با آن رمه های گوسفندان شباهت دارند که مالکشان برای 35 سال آنها را نگه دارد و سپس برای نجات و رهایی از آنها هر یک را به دریا بیندازد. روزنامه بریتانیایی دیلی میل در مورد تحقیق از برخی تخطی‌های نیروهای این کشور در افغانستان و عراق مطلب را نشر کرده است. روزنامه می‌نویسد تونی بلر صدر اعظم پیشین بریتانیا می‌گوید این تحقیق باید از ابتدا آغاز نمی‌شد. جرمی کارباین رهبر حزب کارگر بریتانیا تقاضاها را رد کرده که باید بررسی‌ها در این مورد پایان یابد. دیلی میل بریتانیا با نقل از کارباین می‌نویسد که گفته است این را می‌پذیرد که نیروهای کشورش در شرایط خیلی دشوار خدمت کردند، اما بررسی در مورد تخطی‌های آنها در عراق افغانستان باید پیش برد شود. تونی بلر که سربازان بریتانیایی را به این دو کشور فرستاده بود با سندی تلگراف گفته که این تحقیق نباید از ابتدا آغاز می شد. با گفته بلر نیروهای بریتانیایی در افغانستان و عراق خدمات فوق‌العاده‌ای را به سر رساندند و تحقیق از آنها کارهایشان را دشوار می سازد.
تا لحظات دیگر در مورد انتقادها از حکومت سوریه در نشست سری دیروز شورای امنیت سازمان ملل برایتان خواهیم گفت. اما حالا برایتان در مورد این که پیشتر شنیدید که رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از گلبدین حکمتیار میخواهد تا از مردم معذرت بخواهد میگوییم. بیایید پاسخ امین کریم رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی را در این مورد بشنویم.
مردم افغانستان مقام و حزب اسلامی افغانستان را به دیده قدر نمیگرم. شهدایی که حزب خاطر آزادی افغانستان و استقلال افغانستان تا 40 سال گذشته و زحمات و قربانی هایی که حزب در رابطه با حفظ عزت مردم افغانستان کشیده شایسته این رقم سوال نیست. ما از چی چیز معذرت بخواهیم؟ ما از مردم منت خواهی نمیکنیم، ولی منت به جای کس را هم نمیپذیریم.
شنیدید که امین کریم رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در صحبت با رادیو آزادی گفت که کار نکردند که به خاطرش از مردم معذرت بخواهند. نظر شما در این مورد چیست؟ از طریق این شماره تلفن پیامگیر ما به ما پیام بفرستید. 0700-08-46-20. پیام هایتان را حتما به صدای خودتان پخش خواهیم کرد.
از پیام های شما
والا ما خبایی منصوب نبودیم، بسیار زگیرم از خرکی ها دیدیم، از هم پرچمی ها دیدیم، از هم مجایدین دیدیم، از هم طالب، از هم این همین سیما سمر که گفت بیدنه بگیم بگیم اکمتیار افا مخوایه. تو چرا افا نمیخوایی؟ محقق چرا افا نمیخوایه؟ خلیمه چرا افا نمیخوایه؟ احمد مسیح چرا افا نمیخوایه؟
محمد قسیم هستم، ولایت قندز، ولسوالی دشت ارچی. این دولت چه قسم دولت است؟ تو زبان اسای که تو دیگر اسای که تو ما به که بتنگ اومدیم از این دولت میزنه و از این طالب میزنه. نه دولت حسابش معلوم میکنه و نه طالب حسابش معلوم میکنه. دولت هم شینگش نشان بده یا طالب بکشه یا طالب اله بده دشت ارچی. چی روز است؟ چی حالت سری ما؟
مای اولاد است، یکی از معلمین مدرسه ولایت بلخان سمیناری که از طرف مؤسسه دی ای برای ارتقای ظرفیت تعلیمی و تربیتی استادان دایر گردیده از دران فساد گسترده صورت گرفته است. اما عمر معرض شب در تفاهم عمر مکاتب استادانی را که به سمینار معرفی میشن فی نفر یک هزار افغانی میگیرند و با معرض شب تقسیم میانند.
تشکر از پیام هایتان.
رادیو آزادی
مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه روسیه را به خاطر افزایش خشونت‌های اخیر در سوریه مقصر دانستند. مقام این کشورها در نشست اضطراری دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد از روسیه انتقاد کردند. بیشتر در این گزارش زرغونه منگل بشنوید.
شورای امنیت ملل متحد دیروز جلسه اضطراری را دایر نموده و روی افزایش خشونت ها در سوریه بعد از شکستن یک متارکه در آن کشور بحث کرد. در آغاز این جلسه استیفن دمستورا نماینده خاص ملل متحد برای سوریه حکومت آن کشور را متهم به استفاده بی‌نظیر خشونت علیه غیر نظامیان در حلب کرد. وی در مورد خشونت های اخیر در سوریه گفت
The past week has been one of the worst.
وی میگوید هفته گذشته یکی از بدترین هفته ها در سوریه در جنگ ویرانگر 6 ساله این کشور بوده است.
Devastating conflict.
ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه روسیه متحد کلیدی رئیس جمهور بشار الاسد را متهم به افزایش خشونت های اخیر در سوریه کردند. سمانتا پاور نماینده آمریکا در ملل متحد گفت روسیه و اسد به جای صلح جنگ می کنند. سفیر بریتانیا در ملل متحد متیو ریکرافت گفت این اعمال روسیه است که جنگ سوریه و رنج و مصیبت را در آن کشور به درازا کشانیده است. در این حال ویتالی چورکین سفیر روسیه در ملل متحد گفت آوردن صلح به سوریه حال یک کار تقریبا غیر ممکن است، زیرا به گفته وی متارکه از سوی گروه‌های اپوزیسیون سبوتاژ شده است که از سوی واشنگتن حمایت می‌شوند. این بیانات تند بعد از آن ایراد شد که تیاره‌های جنگی حکومت سوریه دیروز مواضع شورشیان را در شهر تحت محاصره حلب هدف قرار دادند. افزایش خشونت‌ها بعد از آن صورت گرفته است که یک متارکه به میانجیگری روسیه و آمریکا هفته گذشته شکست. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است میگوید 23 نفر دیروز یک شنبه از اثر حملات هوایی تیاره‌های حکومتی در شرق شهر حلب کشته شدند. این گروه همچنان از کشته شدن دست کم 115 نفر که اکثر آنها غیر نظامیانند خبر داد که از روز پنجشنبه به این طرف در اثر حملات هوایی نیروهای روسی و حکومت سوریه در شرق حلب کشته شدند.
رنگ های
زندگی.
اول خود معرفی کنین، نامتان رو بگوین.
عبدالمحمد ولد شیر محمد هستم.
چی کار و کسب دارین؟
من دمیجا نجار هستم.
بسیار خوب. چقدر سال میشه که خودت نجاری میکنی؟
تقریبا 18 سال.
چطور از کار نجاری؟
کار نجاری خوب است اگه باشه، یعنی کسب خوبش است.
و اکثر من نجارا رو که دیدیم اینا در سر گوششون یک قلم پنسل ماندگی است. این چطور به چی علت؟ و شما فعلا من میبینم که امو قلم ندارین امرایتان.
دارم تو. اینا فعلا علاقه بگید به گوشم. سالای سال خواهم کنیم، یک وقتی که خواهم کنیم توب خیستیم که بی قلم دم اینجاست.
خب این بچی علت می باشه پیش نجارا؟
ما خب کار مازی کده قلم هست، اشاریه رگه پس ما کلمت بگیریم یک خط میکنیم، برادر همون نشاری میکنیم، پس همونجا میدیم متر داریم، متر میکنیم، سانتی میکنیم، بازی نمی قلم هست.
چیزایی که در نجاری بسیار، وسایل که بسیار ضرور است، کدام وسایل است؟
اره تیشه، رنده دستی، رنده پلند، اسکنه، چوبسای، اینجا کلش ضرورت است.
و میخواستیم در مورد مزد نجاری بپرسیم استان که چطور از مزدش قناعت بخش است؟
قناعت بخش است، بله سی چرا نیست؟
کارهای دولتی را میگیرین شما؟
بله سی با.
در کار نجاری تو کدام وقت خاطری جالب هم داشتی که به یادت مانده باشه؟
چی دوگاه؟
تو کدام وقت اشتباهن کدام کار در نجاری شما کردین که مثلا چوکات ها را غلط کرده باشین؟
سای بچه ها یک چوکات کوتاه شده، یکی دراز شده، ایلیا خوب میشه دیگه، فکر است وقتی که شده باز ما دستی حلش کردیم دیگه، ما نمانیم که او را پس در جایی بشونیم.
موفق باشین، از شما تشکر.
شنونده رادیو آزادی هستید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. احمد شکیب نوشته حکومت باید فوراً راه کندهار اروزگان را باز کند و به امنیت ولسوالی شاولیکوت توجه کند. عبیدالله سربری نوشته در مسیر سرک ولسوالی علیشنگ و مرکز ولایت لغمان طالبان مردم را از موترها پایین می آورند و به جای نامعلوم می برند. و نور محمد نوشته زمانی که در حملات هوایی خارجی ها افراد ملکی و یا نظامیان افغان کشته می شوند دولت نباید خاموش بماند. تشکر از همراهیتان. پس از هفت شام به وقت افغانستان روی همین موجه ها نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کرده می توانید. رسیدیم به پایان این مجله خبری در